アーサーメイラジオ。
السلام علیکم د آزادۍ رادیو نننې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 28 نیټې سره برابر ده. د آزادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبری مجله لرو چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو په اړه راپور واورئ چې وایي افغانستان به تر 2014 کال یو ځواکمن پوځ ولري. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې په اړه چې شیبه مخکې چې دا شیبه هم تر اوسه دوام لري او کېدای شي په همدې شیبو کې پای ته ورسیږي هم معلومات درکوو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناټو عمومي منشي وایي دی هیله مند دی چې افغان ملي اردو او پولیس به تر 2014 کال د خپل هیواد امنیت وساتلی شي. د هرات د صرافانو ټولنه وایي چې د دې ولایت له ځینو سیمو څخه ایران ته د بهرنیو اثارو د قاچاق لړۍ دوام لري. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ولسمشر باراک اوباما او د دې جمهوري غوښتونکي سیال میټ رومنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستۍ مناظره کې چې شیبه مخکې پای ته ورسېده د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو لفظي مشاجره وکړه. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان متحدان به د 2014 کال تر پایه د یو پیاوړي افغان ځواک د جوړولو په چارو کې له افغان حکومت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. اندرس فوګ رسمسن له آزادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د هیله مند دی چې ملي اردو او پولیس به تر 2014 کاله دا توانمندي پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیت وساتي. رسمسن د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د پټنځایونو موجودیت د اندېښنې وړ وباله او د پاکستان له حکومت او پوځ څخه یې وغوښتل چې افغان سرحد ته په نږدې سیمو کې د سخت دریځو په وړاندې جدي او ګړندۍ مبارزه وکړي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر وایي له ایران سره پر پوله د دې ولایت د ځینو سیمو له لارې ایران ته د بهرنیو اثارو د انتقال لړۍ دوام لري. حاجي عبدالله حبیبی دشتی وویل ایران ته د بهرنیو آثارو د انتقال له کبله دوی د بهرنیو آثارو له کموالي سره مخامخ شوي او اوس مجبور دي چې په هرات کې د بانکونو او نورو چارو لپاره بهرني آثار له مرکز څخه راوغړي. ولسمشر باراک اوباما او د جمهوری غوښتونکي سیال میټ رومنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستۍ مناظره کې چې شیبه مخکې پای ته ورسېده د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو مشاجره وکړه. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې د نومبر 6 نیټه ترسره کیږي یوازې دوه اونۍ پاتې دي. په دې 90 دقیقو ټلویزیوني مناظره کې چې په فلوریدا ایالت په بوکار راتون ښار کې وشوه اوباما وویل چې که پر اسرائیلو حمله وشي نو امریکا به تر څنګ ودرېږي او ژمنه یې وکړه چې ایران ته به هیڅکله هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو اجازه ورنکړي. رومنی د اسرائیلو د دفاع په مسله کې د اوباما د دریځ ملاتړ وکړ، خو پر ایران یې د بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. دواړو کاندیدانو ویل چې دوی سوریه ته د پوځي ځواک لاستولو سره مخالف دي. نظر پوښتنې ښیي چې دواړه کاندیدان هر یو په سلو کې د احتمالي 30 رایو په ګټلو سره د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې له یو بل سره اوږه په اوږه سیالي کوي. په ایران کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی څارونکی وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت هر کال د سلګونو انسانانو اعدام ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د مذهبي او قومي اقلیتونو، ښځو او هم جنس بازانو لپاره د ژوند شرایط سختیږي. احمد شهید وویل په ایران کې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام شوي، خو د ده په وینا د اعدامونو اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي. شهید چې پرون په نیویارک کې خبریالانو او ډیپلوماتانو ته څرګندونې کولې وویل
Regrettably, yes, I am concerned that I have not.
خوشنۍ سره باید وایم چې هو، زه اندېښنه لرم چې ما په ایران کې د بشري حقوقو په حالت کې هیڅ راز ښېګڼه ونه لیده. که بدلون هم وي نو د بد حالت خواته دی. د شکنجې راپورونه اوس هم راځي او دوی د کار ته دوام ورکوي، او دا هم باید ووایم چې له جرایمو څخه معافیت د دې سرغړونو یوه برخه ده. شهید زیاته کړه چې په ایران کې رسمن ثبت شوي اقلیتونه لکه سنی مسلمانان، درویشان او عیسویان له تعقیب او تبعیض سره مخامخ دي. خو ده دا یادونه هم وکړه چې بهایی فرقه چې رسمیت نه لري په ایران کې له ډېر زیات تعقیب سره مخامخ ده. شهید همدراز وویل د ایران د اټومي پروګرام لپاره پر دې هیواد نړیوال بندیزونه ښایي د عامو ایرانیانو د بشري حقونو پر حالت نور ناوړه اغیز هم وکړي، ځکه خلک به د ژوند ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره نور وخت ته اړتیا ولري. او وروستی خبر دا چې د فنلند صدر اعظم تیره ورځ له یو برید څخه روغ رمټ ووت. د فنلند د حکومت یو وایند ویل یو تن چې چاړه ورسره وه پر یر کې کاتاینن د برید هڅه وکړه، خو د صدر اعظم ساتونکو برید کوونکی له دې نه مخکې چې نوموړي ته ورسیږي ونیوه. دا پیښه هغه مهال وشوه چې کاتاینن د سیمه ییزو انتخاباتو د کمپاین په لړ کې له ختیځ تورکو ښار څخه کتنه بوخت وو. د برید کوونکي هویت او د حمله علتونه سمدستي نه دي روښانه شوي. لازه دی راجو څخه خبرونه مو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي هیله څرګنده کړې چې له 2014 کال وروسته به افغانستان داسې یو پیاوړی امنیتي ځواک ولري چې د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه به په غاړه واخلي. افغان وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو د بشري حقونو د څار ټولنې هغه غوښتنه ستایلې چې وایي امریکا د له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي. تاجک چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د تروریستي فعالیتونو په تور په افغانستان کې نیول شوي ښایي د ازبکستان د اسلامي نهضت غړي وي. په نورو موضوعاتو کې له افغانستانه په غیر قانوني لارو ایران ته د بهرنیو اسعارو قاچاق په هرات کې صرافان اندېښمن کړي.
ما عملا دیدیم که پول به چی شکل انتقال میکنه و به چی شکل اونجا جاگزین میشه و پس به چی شکل میان باز از اینجا تکرار پول میبرن.
د متحده ایالاتو د ولسمشر په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو کاندیدانو مناظره شیبه مخکې پای ته ورسیده. په دې اړه به هم معلومات درکړو. که د سهارنی خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور راپورونه مو هم درته برابر کړي. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه د هیواد په لویو ښارونو کې خبرونه کوي. او د هم د خبرونې لومړی موضوع د ناتو عمومي منشي هیله څرګنده کړې چې له 2014 کال وروسته به افغانستان داسې یو پیاوړی امنیتي ځواک ولري چې د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه به پر غاړه واخلي. اندرس فوګ راسموسن له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تروریستي ډلو د خوندي پناه ځایونو موجودیت د اندېښنې وړ مسله ده او د پاکستان پوځ باید د هغو پر ضد جدي مبارزه وکړي. رضوان مراد په خپل راپور کې د ناتو د عمومي منشي د څرګندونو مهمه برخه راخېستي.
د ناتو سرمنشي وای هغه هیلمن دی چې له 2014 کال وروسته افغان ملي اردو او پولیس د دې جوګوي چې د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي او له تروریزم سره فعاله مبارزه وکړي. اندرس فوګ راسموسن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل ناتو او نور متحدان باید د 2014 کال تر پای پورې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه او لازمه توګه تجهیز او وروزي څو د دې توان پیدا کړي چې پرېنګ دي هیواد بیا د تروریزم په ځاله او پناه ځای بدل شي. نوموړي وړاندې ویل
فرست اف اول آی وود لایک ټو سټرس دټ وین اور ایسف کمبات میشن اندز
د وی لهر سره مخکې زغواړم پر دې ټینګار وکړم چې کله د 2014 کال په پای کې زموږ محاربوي ماموریت پای ته رسیدي موږ باید د څه د پاسه 350 افغان اردو او پولیسو پیاوړی ځواک جوړ کړی وي. دا ځواک به د افغانستان په ټولو برخو کې د امنیتي مسؤلیتونو د اخستو جوګه وي. دوهمه دا چې زه دا منم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د تروریستانو د خوندي پناه ځایونو موجودیت د اندېښنې وړ دی. موږ د پاکستان له حکومت او پوځ څخه غواړو چې په سرحدي سیمو کې د تروریستانو او سخت دریځو پر ضد خپله جګړه ګړندۍ کړي. د ناتو سرمنشي دی پښتنې په جواب کې چې آیا وسلوالو طالبانو له ده یا له ناتو تړون سره د سولې د خبرو په اړه کوم ډول تماس ټینګ کړی او کنه، وویل نه، دا د ناتو دنده نه ده چې په دې پروسه کې ښکیل اوسي. اندرس فوګ راسموسن زیاته کړه چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې پروسه باید د افغانانو لخوا او د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. د القاعده شبکې د توانمندۍ په اړه راسموسن وویل په وروستیو کلونو کې د دې شبکې مشرتابه په پراخه او سخته اندازه ځپل شوی، خو د هغه په وینا بیا هم د دې شبکې وړې ډلې او پلویان د نړۍ امنیت ته د ګواښ په توګه پاتې دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نوموړي او ناټو تړون اهداف دا دي چې افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو د سنبالولو جوګه شي، په افغانستان کې ښه حکومتداري رامنځته او د اداري فساد پر ضد ټینګه او جدي مبارزه وشي. اندرس فوګ راسموسن ویل یو مهم هدف دا هم دی چې افغان حکومت د افغانستان خلکو ته اساسي خدمات برابر کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعانو د بشري حقونو د څار ټولنې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیره باید مخکې له دې چې په 2013 کال کې دنده ختمه شي د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي په دې هیواد کې به د ښځو حقونه لږ وخت سره مخامخ شي. دې ټولنې افغانستان ته د نړیوالو لږه پاملرنه او د مرستو کموالی هغه علتونه په ګوته کړي چې په راتلونکو کلونو کې به افغان میرمنې له ستونزو سره لاس ګریوان کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې خزینه غړي او په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو د بشر د حقونو د څارنې سازمان د غوښتنې هرکلی کړی. د بشر د حقونو د څارنې سازمان د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې غوښتنه له خپل حکومت سره مطرح کړي. په ولسی جرګې کې د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون غړي فرخنده زهره نادری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره د ښځو د حقونو یو ملاتړ یاد کړ او ورنه وغوښتل چې امریکا د یو روښانه ستراتیژۍ په برابرولو سره په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ملاتړ وکړي.
دغه پر ځای خبره ده که چیرې د میرمن کلینټن موقف تغییر وکړي امکان لري د افغانستان په اړه د امریکا سیاسي لیدلوری تغییر وخوري، ځکه کلینټن یوه داسې ښځه ده چې د ښځو لپاره یې قوي عدالت غوښتی، ځکه هغه خپله یوه ښځه ده. هغه بشري حقونو ته هم درناوی لري او د ښځو د حقونو په برخه کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې. خو که د هغې پر ځای یو بل کس راځي او دغه پوست اخلي، هغه کارونه چې میرمن کلینټن کول کیدای شي چې هغه بل کس یې ونه کړای شي.
زهره نادری وویل کچېرې د افغان ښځو د ستونزو د هواري لپاره عملی او پر ځای ګامونه وانخیستل شي او په دې برخه کې ژور فکر ونه شي، افغان ښځې به په راتلونکي کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان سي. هغې د سترې محکمې په عالي شورا کې د یوې ښځې ونډه مهمه وبلله او ویې ویل چې په دې وروستیو کې دې مسلې ته پاملرنه نه ده شوې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعالې زهره قریزاده له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د بشر د حقونو د څارنې سازمان له غوښتنې د هرکلي ترڅنګ وویل
زه د ښځو د حقوقو د فعالې په توګه له دې نه هرکلی کوم. یو شمېر ښځې داسې ګومان کوي چې شاید له 2014 کال وروسته به نجونې ونه شي کولی چې ښوونځي ته ولاړې شي او یا دا چې لوړو زده کړو ته به لاسرسی ونه لري. شاید ښځې په کورونو کې کښېني. هو بله، داسې اندېښنې خلکو سره شته.
هغې هیله وښوده چې افغان حکومت د ښځو د ستونزو د هواري لپاره یو لړ مهم اقدامات لاس لاندې ونیسي. د بشر د حقونو د څارنې سازمان د یوې اعلامې په خپرولو سره د امریکا له حکومت څخه غوښتي دي چې پر افغان حکومت سیاسي فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ لپاره کار وکړي. د دې سازمان یو بله غوښتنه د امریکا له حکومت څخه دا وه چې افغان حکومت د ښځو د حقونو په اړه په ملي او نړیواله کچه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د رول د یقیني کولو، په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د قانون په عملی کولو ټینګار د امریکا له حکومت څخه د بشر د حقوقو د څارنې د سازمان یو بل غوښتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالانو او مدني ټولنو هم په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. دغو ټولنو او فعالانو په دې وروستیو کې له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین دې په نښه او مجازات شي.
وخت د سهار 9:15 دی. قدر منوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې تاسو را بولم تر دې دمه د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو ته. د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان متحدان به د 2014 کال تر پایه د یو پیاوړي افغان ځواک د جوړولو په چارو کې له افغان حکومت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. اندرس فوګ رسموسن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د هیله لري چې د افغانستان ملي اردو او پولیس به تر 2014 کال دا توان پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیت وساتي. د هرات ولایت د صرافانو د ټولنې مشر وایي له ایران سره پر پوله د هرات ولایت د ځینو سیمو له لارې ایران ته د بهرنیو اثارو د انتقال لړۍ دوام لري. ولسمشر باراک اوباما او د جمهوري غوښتونکو سیال میت رومنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستۍ مناظره کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو مشاجره وکړه. دا مناظره چې شیبه مخکې پای ته ورسېده په دې په جریان کې د افغانستان او عراق او نورو نړیوالو مسایلو په ګډون د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر اړوندو مسایلو پکې خبرې وشوې. په ایران کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی څارونکی وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت هر کال د سلګونو انسانانو اعدام ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د مذهبي او قومي اقلیتونو، ښځو او همجنس بازانو لپاره د ژوند شرایط سختيږي. او د فنلند صدر اعظم 13 ورځ له یو برید څخه روغ ووت. د فنلند د حکومت یو ویاند وایي یو تن چې چاړه ورسره وه په ریر کې کاتاینن د برید هڅه وکړه، خو د صدر اعظم بډیګاردانو له دې نه مخکې چې نوموړي ته زیان ورسیږي برید کوونکی ونیوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د افغانستان په اړه د لویدیځ په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
د فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې د هغه سروې نتایج خبره کړي چې خی د افغانستان څخه د سرتیرو د استلو پر سر د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ اختلافات موجود دي. خبرونه لري کې د افغانستان څخه د وټر پړه د امریکا جمهوریت غوښتونکو په خپل کې ویشل شوی دي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د سروې خبره شوې نتایج خی چې تقریبا ټول دیموکراتان د ولسمشر باراک اوباما د هغه مهالویش سره موافق دي چې غواړي د افغانستان له جګړې ووځي. خبرونه لري کې د ډیموکراټانو څخه یوازې په سولو کې دوه تنو ویلي چې باراک اوباما د افغانستان څخه په ډیره چټکۍ سره سرتیری وباسي، خو نورو ټولو د باراک اوباما د پالیسۍ ملاتړ کړی چې غواړي راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان څخه محاربوي سرتیری وباسي او په همدې موده کې به افغان امنیتي ځواکونه نور هم روزنه ترلاسه کړي. فارن پالیسی زیاتوي په مجموعي توګه امریکایي عام ولس په افغانستان کې د روزنې د ماموریت لپاره لږ زغم ښودلی دی. د سروې په بنسټ جمهوریت غوښتونکو هم په دې اړه سره په 80% برابر ویشل شوی چې آیا امریکایي سرتیری تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې په دې هیواد کې ثبات راشي او کزر تر زره له دې هیواد څخه ووزي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قماندان ټونی توماس له خولې لیکلي چې تمه ده د امریکا د پوځ ځانګړي ځواکونه او یو شمېر نور غوره شوي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، خو د دوی ماموریت به د جګړې له ډکر څخه ځینې پوستونو ته لکه په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې بدل شي. د پوستونو کې به دوی مرسته کوي چې د افغان ځواکونو د قومندې او کنټرول ظرفیت بهتره کړي. وال سټریټ جورنال لیکي د جنرال ټونی توماس دا څرګندونه چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو له بحث پرونکې وطني ورسته به هلته پاتې کېدونکي سرتیري څه رول ولري د هغو څرګندونو څخه دي چې په دې اړه تر ټولو ډېر جزئیات وړاندې کوي. د امریکا ځانګړي عملیاتي ډلې دا مهال افغان ځواکونو ته د سلاکارانو په توګه کار کوي او له هغوی سره په ګډه جګړه کې برخه اخلي. وال سټریټ جورنال لیکي د جګړې له لومړۍ کرښې څخه شاته کېدل به په دې جګړه کې د امریکایي سرتیرو تلفات چې تر اوسه پکې تر 2000 زیات امریکایان وژل شوي راکم کړي، او د امریکا عام ولس ته به چې د جګړې په اړه اندېښنه لري په دې هیواد کې د اوږدې مودې پاتې کېدل د منلو وړ وګرځوي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو باراک اوباما او میت رومنی د ټلویزیونی مناظرې جزئیات او مخسن د افغانستان په اړه د ولسمشری د امریکا د ولسمشری د دې دوو کاندیدانو د څرګندونو جزئیات درته وړاندې کړو له یو افغان کارپوسره په مرکه کې. خو له هغه مخکې د تاجکستان دوه اتباع په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو پر شک نیول شوي دي. تاجک چارواکي وایي نیول شوي کسان ښایي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي وي او که لګېدلې تورونه پرې ثابت شي نو له افغانستانه به یې د سپارلو غوښتنه وکړي. انټرفاکس خبری اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دولت علي نظریف پرون د دې خبر په تاییدولو سره ویل چې افغان چارواکو په کابل کې د تاجکستان سفارت ته د تروریستي اعمالو په شک د دغو دوو تاجکانو د نیولو په اړه معلومات ورکړي دي. د انټرفاکس خبری اژانس د رپورټ له مخې دا لانه روښانه چې دغه دواړه کسان د څه ډول تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان مقامات ورسره ژمنه کړې چې په دې اړه به له دوی سره نور لازم معلومات هم شریک کړي. بل لور ته بیا د تاجکستان پولیسو انټرفاکس خبری اژانس ته ویلي چې نیول شوي کسان د ازبکستان د اسلامي نهضت مشکوک غړي دي چې په پاکستان کې په تروریستي روزنیزو کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې او په افغانستان او تاجکستان کې د تروریستي حملو لپاره چمتووالی نیو. تاجک مقامات ویلي که چیرته پر نیول شو کسانو د تروریستي فعالیتونو تور ثابت شي نو دوی به له افغان حکومت وغواړي چې دا دواړه کسان ورته وسپاري څو د تاجکستان د قوانینو له مخې محاکمه شي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد او افغانستان یو بل ته د مطلوبینو او مجرمانو د سپارلو په اړه موافقه لري. د یادولو ده چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ په منځنۍ اسیا کې د سیکولر یا غیر مذهبي حکومتونو د ړنګولو او پر ځای د اسلامي امارت د جوړولو لپاره وسلوال فعالیت کوي. متحده ایالاتو، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو دا ډله په تروریستي لیست کې شامله کړې ده. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ځانګړي ډول په فرغانه دره کې چې تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان سره پولي لري فعالیت لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جمهوری غوښتونکي سیال میت رومنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستۍ مناظره کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر مسایلو خبرې اترې وکړې. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې د نومبر په شپږمه ترسره کیږي یوازې دوه اونۍ پاتې دي او ولسمشر باراک اوباما او د سیال میت رومنی په دې نوې دقیقو ټلویزیوني مناظره کې چې په فلوریدا ایالت کې وشوه، ولسمشر اوباما ویل چې که پر اسرائیلو حمله وشي نو امریکا به تر څنګ ودرېږي او ژمنه یې وکړه چې ایران ته به هیڅکله هم د اټومي وسلې د ترلاسه کولو اجازه ورنه کړي. رومنی د اسرائیلو د دفاع په مسله کې د اوباما د دریځ ملاتړ وکړ خو پر ایران یې د بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ پر نورو اړوندو مسایلو او له هغې ډلې د افغانستان د جګړې او همداراز د عراق د جګړې پر مسایلو هم خبرې وکړې. د دې مناظرې د نورو جزئیاتو لپاره د شپې بعد د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر محمد علام پایان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی له امریکا څخه. پایان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان په اړه د دې دواړو کاندیدانو په مناظره کې څه فکر کوئ چې د افغانستان برخه پکې کمه وه، زیاته وه، توجه کمه وه که زیاته وه ورته؟
اول زبا دا وامه چې ما دا ډیره مناظره ولیدلې په داسما په عمر کې د ډیرو کاندیدانو هم په افغانستان کې هم دلته په نور ځایو کې ما دا غستی یو رقم مناظره هم ولیدلې چې دا رامنی دومره د اوباما څه چې اوباما ویل د ولزو په دې کې موافقه لرم، دلته هم موافقه لرم. د افغانستان په مورد کې هیڅ د مخالفت د ونه کې دا رامنی اول سر کې دا ویلې و چې زه دغه امریکا چې دغه وخت انکړی دی چې په 2014 کال کې به د خپل فوجونه د امریکا او د امریکا متحدین به د افغانستان څخه باسي دی د دې مخالف و. نن شپه یې وویل چې د هر څه چې اوباما دا پروګرام چې تین دا زه هم دغه طرفداري کوم.
نو تاسو دا د اوباما لپاره یو بریا ګڼئ که د رومنی لپاره؟
نه، زه دلته خو داسې فکر کېږي چې د رومنی مخالفت د اوباما د څلور کاله دی د امریکا رئیس جمهور د دی په دا خارجي پالیسی باندې چې هر څوک دومره عمر چې د امریکا رئیس جمهور په دا خارجي پالیسی باندې پوهېږي. د رامنی مطالعات هم کم دي په دا خارجي پالیسی باندې او د په حیث یو چیلنجر د باید د اوباما پر پالیسی باندې ډېر انتقادونه کړي وای، هم د مصر په مورد کې، هم د سوریې په حالاتو باندې، هم په خپله د اسرائیلو د فلسطینیانو په مسله باندې. مګر څه چې دا اوباما ویله د بور سره منظورول تر زیاته صرف په یو دوه نقطو کې دوی مخالفت سره درلود.
پایان صاحب، دا د عامو اوبکې دا چې رومنی د خپل سیال یعنی د ولسمشر، د اوسني ولسمشر اوباما تقریبا په هر دریس کې وایي چې زه له تا سره موافق یم، دا د عامو امریکایانو پر رایو څه تاثیر کولای شي؟
هو، یو تعداد د ده په خپل د ډېر محافظه کار جمهوري خواهان چې دي هغه د ده نه خوابدي کېږي چې تا خو په هر شي کې د اوباما سره ملاتړ وکړه، د اوباما پالیسي تایید کړله، د ده سره باید تا مخالفت کړی وای، مثلا په مختلفو ځایو کې، دا د افغانستان په مسله کې، د عراق په مسله کې، مثلا په عراق کې دا د جمهوري خواهانو تر دا و چې دوی باید په عراق کې دا جنگ وګټي، د نظامي لارې څخه تر ولاړ شوی دا جنگ دې ختم کړي، مثلا په دغه ځای کې تا باید د مخالفت کړی وای. د افغانستان په مورد کې هم مثلا د سناتور مکین او د نور وای چې د افغانستان څخه دغه سره وتل او دغه یو وخت یې نول چې 2004 دا باید د موافقه در امنی نن ورځ د موافقه ورسره، نو ده په خپل د جمهوري خواهانو په هیڅ کې هم دغه ډېر محافظه کار خلک چې دي هغه به ځینې خوابه دي وي، دا باید د ته باید ویل وای چې تا باید په هر شي کې، نه په هر شي کې، یعنی په ډېرو قسمتو کې ده د اوباما سره موافقت وکړ. او بل په خپل ځای د جمهوري خواهانو د اوباما د ګوند د دیموکراتانو موقف ور قوي کی په دغه حالت باندې چې هغه ورته وایي دا د وګوره دا کم د پدې وداسي ښکارا د خارجي پالیسي کې رامنی کم د ښکارا تعرضات یا مخالفت د اوباما سره نه درلود.
بله،
نو دا د امریکا پر د ذهنیت باندې تاثیر، مګر دومره خلک خدا فکر کیږي دا وسته تمام تفسیرې دادي دا به دومره غیزه ونه کی دا د امریکا د دوه ډیبیټ د مخ کې چې وي هغه یو څه مفید واقع سول، یو د یو په طرفداري یو د بل. اول ډیبیټ خدا رامنی وګاټه، دا دوهم اوباما، او په دریم کې هم دی وای دا اوباما چې و د خارجي پالیسی باندې ډیر پوهې دی، تر دې چې رامنی نه پوهې دی په خارجي پالیسی باندې، او دا په خپل ډیر سخت اعتراضات پر رامنی باندې اوباما وکړل، او دا په خپل رامنی د ځان دفاع هم ونه سوای کولای په هغه ترتیب چې دا باید کړی وای.
بله، ډیر مننه کوم. فقط یو ورسته پوښتنه ډاکټر صاحب، پایان د امریکا د نننی کورنی مسایل چې په غو کې اقتصادي مسایل او د امریکا د کورنی او پالیسیو مسایل راځي، په دې کې ستاسو په نظر د دواړو کاندیدانو تفاوتونه څه وو او کوم یو به بریالی وي چې د خلکو رایه وګټي؟
دا څه دی چې د اوباما په دغه وخت کې د امریکا رئیس جمهور سو چې ډېر په دوه جنگ کې امریکا ښکېل و، هم په عراق کې، هم په افغانستان کې، او د امریکا ډیر پوروړی و، دغه مثلا په هر هفته کې 2 میلیارډ 2.5 میلیارډ ډالر د امریکا جنگي خرڅه و، دا اوس په افغانستان کې دا د امریکا اقتصادي وضعیت ډیر ضعیف کوي، او په امریکا کې خلک ډیر بیکاره شول، نو دا تقریبا 8 کاله د اقتصادي ضعف چې امریکا ترالی خلک دغه وایي چې دا اوباما نسو کولای چې دا په 3 کلو کې هغه ټوله اصلاح کړي. که څه هم په امریکا کې دا کارونه ورس فورس پیدا کیږي، د امریکا اقتصاد یو څه پرمخ ځي، مګر ډیر بچي او آیسته مخ ته ځي.
ډیر مننه کوم. ډاکټر صاحب، ډیر زیاته مننه کوم. د اوهایو پوهنتون قدر منوریدونکو، د امریکا د اوهایو پوهنتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو مشر ډاکټر محمد علم پایندو چې آزادۍ رادیو سره د امریکا د ولسمشتۍ د انتخاباتو د دوه کاندیدانو د نننۍ مناظرې په اړه خبرې کولې. ورسته لدی چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایران د ریال ارزښت په بیساري ډول راولوید، له هرات ولایت څخه ایران ته د بهرنیو اثارو د انتقال مسالې زیاتې اندېښنې را پیدا کړې دي. په دې لړ کې د هرات د صرافانو ټولنه وایي چې په مختلفو ډولو موټرونو کې له افغانستانه بهرني اثار ایران ته انتقالیږي.
د هرات ولایت د صرافانو د ټولنې مشر حاجی عبدالله حبیبي دشتی وایي له ایران سره پر پوله د هرات ولایت د ځینو سیمو له لارې ایران ته د بهرنیو اثارو د انتقال لړۍ دوام لري. نوموړي چې په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل،
معاملان دی بیکی پول به چی شکل انتقال میکنه و به چی شکل اونجا جاگوزی
دی وای مونگ پا عملی تو گلی دلی چی سرنگ دا پیسی حقی خوات انتقالی گی او بیا سرنگ حل تا زی پر زی کی گی او دا محملی دلی چی بیا رازی او پس دول لدی زی پیسی اوڑی.
ښاغلی دشتي ویل ایران ته د بهرنیو اسعارو د انتقال له امله دوی د بهرنیو اسعارو له کموالي سره مخامخ شوي او اوس مجبور دي چې په هرات کې د بانکونو او نورو چارو لپاره بهرني اسعار له کابل څخه راوغواړي. په همدې حال کې د هرات ولایت د څارنوالۍ مقامات وایي څلور تنه چې هڅه یې کوله یو میلیون او دوه لکه ډالر له هرات څخه ایران ته انتقال کړي د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او دوی ته ورپېژندل شوي دي. د هرات د صرفانو د ټولنې د مشر په وینا یوازې د هرات نه بلکې د فراه او نیمروز ولایتونو څخه هم ایران ته د بهرنیو اسعارو د انتقال لړۍ روانه ده. له افغانستان څخه ایران ته په غیر قانوني توګه او لوی اندازه د بهرنیو اسعارو په خاصه توګه د ډالر او یورو انتقال وروسته له هغې زور واخیست چې پر تهران د